سلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپل دندو ته راغلي.
پاسپورتای قبلا پاسپورتای جمهوریتی که فعلا د استاک داریم اون پاسپورتا را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم.
نور مطلب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کی، یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی ده. بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 ګان په دایکوندی کې په ناحقه وژلې دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 ګان په دایکوندی ولایت کې په ناحقه وژلې دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، ګڼ د قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزاره ګان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکوندی ولایت په کاهورو کلي کې د طالبانو لخوا ووژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو داسی پیخایی زای که نده شوی، البته چه پا جنگی آلات که کما پوستا یا عربکای که وجل شوی وی استثناشتا، مگر کلا چه چرت جنگ نوی هیچ داسی کما پیخانه لرو چه چه تا زیان رسیده لیوی. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکوندی کنټرول پلاس کې واخیست. د امنیست انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوی یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي وو او دوه نور به عام خلکو چې یوې اولس کلن انجلې و. طالبانو د کابل ترنیولو لږ وروسته عمومي بخنه هم اعلان کړې و. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوستي د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کی. نو د هفتې د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانی ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې تر څنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شوو درملو معمولا نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 2,000 څخه زیات کلینیکونه او صحي مراکز تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. مکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وای په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارده ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2020 د 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارده ډالر لګیدلی. په دې پوځي ماموریتو کې د ایساف، د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې باندې 3.5 میلیارده ډالر په افغانستان کې د جرمنی له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکونکو د معاشونو لپاره اجرا شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمنی د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي ده د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له څو کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 40 کلن دی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تک سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یوه پیژندل شوې روسی فلمی ستوري له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایی اډې د MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي، باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوی دی. ماکرون ویل د په باور نړیوال پر رسمیت پیژندل باید بیا ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیه، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخته کې نه ږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغون شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابر کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وای پر طالبانو بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د شنبه وخت وی خبري غونډه ته ویلي تر کومه چې طالبان هغه افغانانو لپاره چې غواړي افغانستان نه ووزي د وټلو زمينه برابر نه کړي دوی بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. خاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي ترکومه چې خپل ژمنی نوی عملی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د بخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسیدلی وه. هغه چې بایدن ورته د هدف نوم ورکوي د اوسامه بن لادن وژل کېدل و. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندل لپاره شرطونه لري. ایمانوئل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې او سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې مکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په امریکا کې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څونه ویل. خو طالبانو لدی وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوه هیشمنی عملی کړي او له نړیوالو هم غوښتنه کړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست خزینه کارکونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپلو دندو ته راستنه شوي دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر لنن دوشنبه ورځ څخه پیل شو او د کوم کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو شوی و کولای سي ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوی عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ و.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی.
خاغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې ټول غوښتونکو ته وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټول هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکو هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنۍ هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږو زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمری میاستې له څلېرویشتمې نېټې را په دې خوا له کله چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په ټپه درېدلی و.
و موریدل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل ترنیول کېدو وروسته په تیرو څه کم دوه میاشتو کې درېدلی و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کېږي چې د کارونو اداري پروسه یې بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې کوم خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند د توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزرا امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر می باشه. به با اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدهام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت می گرفتن، ما در حدود 1,70,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات و را به اساس نوبت می تبلیم به ریاست پاسپورت که کارشان تای مرایل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لري ذخیره چې خلکو ته ورکړي؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم. پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کویسی ویراته وای چې د ورځې څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوي؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5,000 پاسپورت بود که 3,000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2,000 پاسپورت به ولایات. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت توزیع لپاره ستاسو ټول کارکوونکي راغلي د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تعیین مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت از سر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، هماغه پخوانی پروسه به طی کوي او که کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 1,70,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود تا بانک تحویل کردن، یک یا کارشان تایم مراحل شوه، میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، ما این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم رای خدمت بکنیم.
ده نویو پاسپورتونو پا اره بانده هم کمتر هشته ده چه نوی پاسپورتونو با کل چاپی تر کم عنوان لانده او پتر برنه بانده؟ زکه چه دقا پاسپورتونو
این موضوع
تاسو چه لره ممکن دقا پاسپورتونو خلاص شی؟ یعنی دومره کافی ذخیره شاید اونه لره؟
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانند پاسپورت تهیه بکنند به ریاست پاسپورت.
ده پاسپورت ریاست ملکی مرستیال شیرشاه قریشی و چه لازده رادیو سره خبری کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغ شوې، خو د نجونې د خپل راتلونکي لپاره پریشانه دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د نارینهو په شان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبي، طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په ښوونځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغه شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې خزینه او ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنۍ ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اساس سره د خزینو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د خزینو د زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړپوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نشئ کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د خزینو دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم صنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د خزینو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړ شي. خزینه ماسیلین وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چینوي محصلین موږ جذبو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
وموریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 50 نجونې فارغې شوې دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په روانه اونۍ کې ویلي وو چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدای. د ده دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلی اسد مرکه کړې ده، او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
اصل کې دلته ماته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر غوسم ناسم برداشت کیږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاګردانو کې دا ډیره ویزه کزي تبي خبر د مقتاز د دې شاهدانو چې په 13 کلونو کې د امریکایي اشغال موجود وو هر شی له غو نه متاثر وو په دې معنی د ازادۍ مسله د بهرنیو هیوادونو د تسلط د خلاصون مسله د په هغه پیمانه چې لازم و دا کېدای شي د تدریس په جریان کې نسو کېدلی د خطراتو د غستون لامل چې دلته موجود وو یا د هغه تسی سیستم او نظام لامل دلته موجود وو خو دا هیڅ کلم په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي لا قوي شي
مجاهد صاحب تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغه تخصص لري ډاکټرانو سي انجینرانو سي یا په نورو برخو کې تخصص لري همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه خونځي فارغ شوي دي کدي اشغال خبرې کدا ازادي سره د نه لیوالتیا خبرې خو دوی همدغه خونځي فارغ شوي دي تاسو څنګه لکه دوی چې ویل دي چې تما ترینو شکواله باور پکول شي په مخ خلکو
بالکل دا موضوع دومره ویل شي چې دا باید بهبود ته لاړ شي داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پکولی ولې هغه هم افغانان دي موږ تاسې پوهېږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي که هغه د پوهنتون نه وتلی دي که د هرې برخې د هر پوهنځي نه وتلی دي موږ یو شاهدان یو چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې په هېواد کې په مختلفو ساحو کې او آینده کې هم ګټه ځینې اخیستی شي وزیر صاحب مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي
دوی څه موده وړاندې همدغه سې ورته موضوع یاده کړي وو ویلی و هغه چا چې دکتورا کړی دا او ماستری کړی دا له هغه چا سره چې مدرسې ویلی دا د پارتلې ور نه دی نه ارزښت او نه قدر هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
هغه سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت ور نه دی خدای مکه یا هغه په درد نه هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پانتونو یا د نورو برخو کې دومره نه وو یعنی په کچه نه وغیرې نظامی اړخ ودل او دا طبي خبره هم د پانتونو غوډې لپاره وځي طبيبانو ډاکټرانو انجینرانو مستقی خلک ټولنې ته وړاندې کیږي د لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کیږي دا یو بحث کړی وسی ته ډیره پوری مطلب دا شی ونه داسې په ما کې چاته توهین وسی یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بیا ارزښت وبل سي موږ تاسو د ټولنې خلک یو په ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي مومد دي او هغه به کار کوي مسؤلیتونه لري او داسې جار چې اشاق جلا ده او یو د بل کار نه سي کولی یو بل چې کې نه سي استخدام کېدلی دی مثلا خبر
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د خونځي او ماسترانو او ډاکټرا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای فکر کوي راتلونکو خونځي کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث او د جهاد توصیف او ځکه دا خبره البته سوي د دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووزو موږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړ له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت د دې معنی دا نه دي چې ټول خلک به توپک پوهه کوي ما مشته وایي چې تخصصي برخې دي هغه ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغه برخې کې ټول کار کوي یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان که په انجینري برخې کې فارغي کې بده هیواد ته پر به کار کوي تب تواوت درخ کی فارغی کی دې هوا تب 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 کار کی او کپو ټیکنالوژي او اقتصاد او ساينس او ریاضی او مختلف نور او فنونو کی فارغی کی هغه دې هوا ته په برخو کې کار کی سیاحتیا ده موږ دا نه دي نه سنول دې ټولنه په پکت یو جنگ ته ضرورت لري او یو ازادي مسله مهمه نور دې استقامه مسله دې پیورتا مسله پرمختګ مسله ټول دغه اقشار په تړلې اندارت سی نه دي صرف هغه بحث نظامی او بحث جهاد په وسی باندې او د جګړې په ګټولو باندې بحث او الته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو وسو کولې دا هم لوی کار ولیکن هیڅ کله دا معنی نه لري چې دا نور اقشار نه هیڅ نه لري هغه ټولنې بلا برخې هم مسؤلیتونه دا نه و مسؤلیت جلا ده
ورسته پښتنه زما ده که تاسو د راتلونکو خونځوی لپاره د پوهنتونونو لپاره کومه طرحه لري، اصلي ټکي به څه وسی کولای شئ لاندې را سره شریکي؟
بله، د خونځوی لپاره د تعلیمي برخې لپاره طرحه ډیره مهمه هغه دا ده چې زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل شي، ترل دې هغه متخصصین د سره باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او دکترا ولري، هتا خو فکر باید افغاني وي. متاسفانه سي په تیر کې ځینې وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې داسې خلک راغلي دي چې نسبت ظاهرا افغانانو خپل هیواد په اشغالګر باندې نیولی، خپل هیواد یې خرڅ کړی، داسې ونه سي دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هیواد کې افغاني دودونه سالم
دودونه ساتل،
اسلامي فکر ساتل،
دا یو اړتیا ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمه کې د آزادۍ رادیو 19 پروگرام ترشنا اسمان لاندې خبرو خو ده شبه سفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو دیارلس هزارګان په دایکندي کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. وی ویل سمدستي د هغو 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې په خواهی کارونه بشپړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمني حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر 40 کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولي دي. او د روسیې یو وتلی فلمی ستوري یولیا پریسلید له فلمی ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز ام اس 09 په ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه د دوی حالت دی یو فلم لپاره انځورونه ثبت کړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم 40 ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سلپ اډوانس کې ګرځولې وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېری مجبوري سره لاس او ګریوان بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو ځای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی. او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کور بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادۍ ریډیو ته دا پیغام پریږدم چې اخر کې دا زمونږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نسل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټه والا او دولس دیار لس کس خوراکیان او هغه مو سکور کې کې نسل یقینو کې چې د وړونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځانني چې رنه شپته کال عمر لرم او دلته کار کوم کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي. او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې، 800 روپۍ وکړلې، 1,050 روپۍ قرضه را باندې وختله. او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلې. زمونږ به اخر داسې کېږي. د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي. او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو ول په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداري ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي د سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور به معاش کار وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایی سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکونکي نور کار نه کوي یا بی معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر شزی دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 50 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي، په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1,000,000 وګړي واکسین شوي، تر 1,000,000 دوزه زیات واکسین توزیع کیدو ته انتظار دی. ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایی مرکزونو او روغتیایی تاسیساتو د بندي دوستوزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالی او د جګړو لکبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بیزای کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویل چې تر 3,000,000 ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه، خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبه پر ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیون او 1,500,000 امریکایی ډالر کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالی ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 500,000 وګړو سره بیرنۍ مرسته پی وشي. په دې روانه خبرونه کې د دوغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبرې کول خپل درنو ملمنو سره د خبرونې ملمنه مودي د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي. د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل، دومره ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوه، په دې برخه کې پرمختګ یا عقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا نن یې ټول ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیایي سکتور د تقریبا د 1.5 میاشت د یو نه د فوجان حالت نه وته او یو سنه مرحله به داخل شول. 1.5 میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکونکي هغه به سنوشته او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نه نه زیر ده چې اوس یې کوم
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او کله نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه لا د 1.5 میاشتې په خوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د سي دي افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخوانی حکومت غوښتل چې یو څه نوی سیستمونه جوړ کی او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د څلور پنځو میاشتو ماشونه د زینو کارمندان مخصن په ولایتو کې د بی پی ایچ اس ای پی ایچ اس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده، او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نو ټول شیان به صحیح. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې. مونږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زمونږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپلې بعضې پالیسیګانې ستراتیژیګانې داسې جوړې کړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې صحي سیستم له سیاسته باید جدا شي، او نړیوال هم هغه د انساني او بشر دوستانه کومکو په اساس باندې باید صحي سیستم ته توجه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې او کومکونه بیرته جاری وساتي.
ډاکټر صاحب مجددي، څه فکر کوي چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د تاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اوریدونکو لپاره یو لنډ معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر نه خوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټی لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت خدمات ترلاسه کول لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د اندازه 40% کومکونو په بنیاد باندې صرفېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2311 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړې ده، د راتلونکو درې کلونو لپاره یو قرارداد شوی مرستې وی چې $600 میلیون کېده، چې د هر کال لپاره د $200 میلیون د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا دا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. که چیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه صحي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خو دا کومکونه طبیعي طور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحي سیستم رامنځته کولو لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئنم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکړم، د امدی اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سوزیګنسکشن عملیاتونه یعنی د هغوی عملیاتونه اجرا کیږي. نو که چېرې دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په څلویښت ساعتونو کې کیدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دی مهرباني.
همدسه ده یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانه جنیټر لپاره به تیل نه وي چې کله د شفاخانه جنیټر ونه لګیږي نو همدغه ستونزې او مشکلات به وي. ټول روز زمونږ د تعقیم د مواد د تعقیم خبره وکړه نو هغې لپاره هم بد ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا زه غور ولایت ته مسافت درلوده. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړه یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې له خوا نه شاوخوا 12 مریضان مونږ ورته په مختلفو بخشونو کې آخر وخت کې چې زه د اوپیډي نه وتم ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم او د اغه نرس نه د صابون پوښتنه وکړ هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د زده عفومی کول لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډیر خطرناک دي. د تاسو وړیا خلک ویلا دا موضوع باید ټول نور سیاسي موضوعونه د بیل کړئ شي څنګه چې نړیوال ټولنه د دې ټول شلو کړونو کې د افغان د ولس لاس نیوي کړی دا نو دا چې تور باندې خپل لاس نیوي ته ادامه ورکړي تدریجي تور باندې نور لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورو د خزینه کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه د دغه حکومتونو د کانګل کې دوسره چې نړیوال بانک اې کړی دا یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا شپږش دره روغتیایی کارکونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي چې په هغه کې صرف 1000 خزینه کارکونکي قابلان دي په هغه کې نرسان دي ډاکټران دي او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه موږ مخ کېدی شو. دا نه یوازې دا چې د دغه حکومتونو له وجې نه بل د دغه وروستنۍ سیاسي تحول د وجنه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواغان چې دی د غوي کمبود کمبود رامسته شوی. مثلا په دهن کوم دواغان راتله یا مثلا په ترکیه نه زینه دواغان راتله هغه ورور په مارکیټ کې د غوي کمی محسوسيږي. د غوي د کم خلک وجنه د غوي قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي. زه خپل د جراحي ډاکټر هم یم هم دا اوس هغه د انستيزي مواد د انستيزي پشکارګان چې مخکې موږ په شپږ زره کو باندې اخستل ایزوفلوران په نوم باندې هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا موږ یو بحران په تروان یو خدای نه خواسته که هم دا اوس موږ لاس په کار شو نو کې دي چې موږ او شو کول دا بحران بهار کو او که اوس نه لاس په کار نشو نو خدای نه خواسته دا یو دبط حالت سره به مخ شو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي یو ته پکارو چې مخکله مخې دي میاشتو پیسې درلودلې بیا قرارداد کولای دوی د دې غوړیدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي څه وایست دوی ته؟
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درود له څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې اغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سیسي سیستم کې راولي زینو مسات باندې پیسې درولې چې ماشونه درې دي او زینو مسات خپل ماشونه نو ورکړي. د هغه لپاره دا دوه اړخ لري چې اوس پښتنه وسی او نظارت وسی چې دوی ته بودیجه ورکړ سی او ماشينه دا ورکړی او یادات دې هغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دی و. یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل. یو شی چې ډیر زیات زغور مو وایم دا ته چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي او دوی ډیر زیات حمایه کړي. تاسو پوهیږئ افغانستان یو لږ مملکتونه و چې په یو لک ژوندې ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره وو. او له ډېرو هڅو نه چې د خپله افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده، حکومت یې درلوده، خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ، دا موږ شپږ سوه پنځوس مړینه ته راورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینې ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دېرس پنځه دېرس سزارین اجرا کېږي او سل یو نیم سل ولادته کېږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وې تړل شوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ ساتسریو کې نه ډاکتر ته ډوډۍ سته، ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو. دا خپله هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړ او صحي سیستم یو څه نا څه ورته جوړ کړ، اوس هم دا تنها پرېنږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریا خیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال دی کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغه سي مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، تبن چې درمل به په ډالر اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل، زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. صحت له سیاسته جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دې وکړي چې هغه پیسې راولېږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالېږي. دغه خدمات فعلا توقف نه شي. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندوی هېوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد، لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې، شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس، ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکولای شو چې دا سبسایډ کړو. خو کدا یو د فدان اورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اوسی او ډیر زیات مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې تاسو په بین للی ساته تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کانفرنس جوړ شي، لارې پکې ولټول شي چې موږ څنګه وکولای شو صحي سیستم ته کومه.
د اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وی له فاریاب څخه او له غزنی څخه دوی طبي کارکونکي مو یو یو ویل چې ډیر شمیاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشت کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او له دې مالي میشي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چې په یاد وی یو دا خبر مو چې مخکې راغلی وی د نن تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکونکي، روغتیایي کارکونکي څو ځلې هغه د تطبیق کوونکي ماسکې په زړه دوی مظاهره وکړل
او د هغه هغه وخت کې د هغه غږ مونږ اوچت ک وزارت سره د هغه خبرې مونږ مطرح کړې. وزارت په دې اخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته د هغه په ترڅ کې د دغه ستونزې راولاړې شوې. هغه د صحتمندي په نامه باندې یو نوې پروژه هغه معرفي کړله. هغه کې ډېر زیات ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په اړه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په اړه باندې ستونزې وې، نوې تطبیقونکې انجوګانې رامخته شوې. نو په هغه کې ډېر زیات ستونزې وې، هغه ستونزې چې انټرویو او یو څه پکې د فساد تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسسات پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نور خدماتو مصرفو هغه نو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجوده وي د تیر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې، او خو همزمان د همغه وخت نه د غوښنو وچتیدل او یو د څه خدمات چې تر اوسه پورې روان وو د همغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیقونکو مؤسسه سره د اګست په اواخره کې موږ ناسته ورسره درلوده، بیا د هغې په سایډ کې موږ مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې، نو هغه وخت کې د تطبیقونکو مؤسسه هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کومه دوا او کومه خدمات لپاره چې کوم مواد موږ سره شته د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمیدونکي ده که چېرې دا عاجل کومکونه شي نو کار خرابیږي. نو د معاشات ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډیره مننه محترمه اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټول دنیا کې ممداسې ده. تاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس ډیلیوري یا ځانګړي خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی هغه سیاسي کسي هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مینیتو برخه کې د رئیسانو برخه کې دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د سیاحتي عامې یا د پبلک هیلت علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما په خوام چې ویلې چې صحت له سیاست جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسۍ دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیراتې پیوزه کړي دي یا په پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمه اوری اخیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کانفرنس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړې همسایه مملکتو کې جوړې هر چیرې جوړې چې لنډ لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څو دا کومکونه کوي دوه درې میاشتې نور دربار نیسي خلک مري کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګانې لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیانې لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلې ټول شیان او په مخال کې د افغانستان د سی ای سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوی کار ډېر زیات نه رسوي. ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ سی ای سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره د دې لپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیره زیاته مننه محترمه ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزراتیا او 15000 نوی مندل شي.
ساعت 5 عصر است. صدای ما